casa. په دې ساعت کې تر شنس آسمان لاندې پروګرام خبريږي خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر امین ګندپور سره د افغان کډوالو سوداګرۍ او د یو سرطاني ناروغۍ د درملنې د روغتون د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات بحث وکړ. وړاندې د ګنډاپور په حواله راغلي چې نوموړی غواړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دغه پلاوي د راتګ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په وروستیو څو اونیو کې د آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال خپلې خاورې بیرته افغانستان ته ایستل یو وړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم اخراج کړي. د طالبانو حکومت د کابونو د کتابونو د چاپ مالیات معاف کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مرسیال مهاجر فراهی نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فراهی وړاندې ویلي هغه کتابونه چې له بهره واردېږي مالیه به یې 50% راکمه شي. طالبان په افغانستان کې دننه د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالانو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز لګولی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په وینا محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې دي. په اسپانیا کې د غواګانو د ځانګړي دودیز جشن په اووم ورځ د غواګانو د منډو پر مهال شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه دودیز مراسم چې هر کال د جولای په میاشت کې جوړیږي غواګانې پکې د ښار له کوڅو د نندارې په موخه تیریږي او د غوا د جګړې میدان ته یوړي. د څارویو د حقونو فعالانو پر دغو دودیزو مراسمو نیوکې کړي دي. له 1944 کال راهیسې تر اوسه په دې مراسمو کې 1400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اسرائیلو نن اعلان وکړ چې د درور ون په نوم خپله نوې ملي سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي سره یو ځای د امریکا له سپیس شرکت څخه فضا ته توغولې ده. د اسرایلو د فضایي صنعت او د بهرنیو چارو وزارت په خبره سپوږمکۍ د فلوریدا د کیپ کاناورال له اډې توغول شوی ده. وړاندې ویل شوی د سپوږمکۍ چې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د راتلونکو 15 کلونو لپاره به په فضا کې د اسرائیلو لپاره د ارتباطاتو مهمه وسیله وي. سپیس ایکس ویلي سپوږمکۍ د فلوریدا په وخت یوه بجه توغولې. د اسرائیلو د فضایي صنعت ادارې دغه سپوږمکۍ توغول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره یو لوی ګام بللی دی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغه تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او پر رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلار کې له رسنیو غوښتل شوی چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې مخکې له اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کړي او د غرازي د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په سمانا دي. که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خبرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیز فعاله اسما کاکړ، بله خبریاله او فعاله مینه اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د خبرونه پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ کې د اړیکه وسنل لري یواز اعلان اړیکه یا مسکار وکړي. زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 22 12 15 01. د واتس اپ شمیره هم ده 00 22 3 1 1. په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو د خبرونه میلمنه هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو استودیو سره وصل یې ستړي مشي. راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یوناما اندېښنې په څه معنا دی. یوناما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنیو ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی یوناما؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا نوې فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه زیات کړي دي چې د سیاسي خبرونو یا د ژوندۍ پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټولې په دغوی په زړه باید وي. د طالبانو په زړه وي دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انساني حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونې ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محسوس کاره شي یا څه چې طالبانو ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله نو خلک نه شي کولی چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درکړي. هر څه چې وي په هغو یو خوا به وي. دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه هم راټیټوي. بل د پرېکړه کو
او میرمن کاکړ سلامات او سیرو سبب په نورو باسونو په نور الخونو باندې هم تم شو راځي چې د نورو ملمنو د پایل خبرې هم واورو. نور ملمنی هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبري عالم اکبري هم سټډیو سره وصل ده. میرمن اکبري ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي بحثونو مېلمانو مو مخکله مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوند ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنی دی؟ یو خبريال له نظره
سلامونه او نیکه هلې لورین صاحب، تاسو ته او تاسو د دې خبرونه او ټول اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. لورین صاحب ډیر ښه پوښتنه، متاسفانه موږ تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دی. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوخي محدودیتونه اوربانی تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بے باور شي، او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونه شي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نه شي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نه شي، دا شفافیت سازي نه شي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد که ونه شي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نه شي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال څنګه چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې دننه پر رسنیو کې پر تحلیلي بحثونو باندې، په ډېرې خپرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان ملمه کېږي، په بېلابېلو موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې موږ ته راوخی، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ دي، وایي دغه له موږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لري. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید موږ ته د سید نقطه او کاروي، یا ملا هیبت الله صاحب، یا فلانه مشر. اوس زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، خدای مکړه زه توهین نیت نه لرم. تاسې داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هیڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسې داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسې ته هم هغه درناوی چې باید درکړم، او هم وکول شم په تاسو افتخار وکړم. کله چې تاسو کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو موږ په کومه ژبه باندې شفاهي احترام تاسو ته وکړو؟ نو زموږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مونی، ولا حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسو حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خلو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپل خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسو څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې تاسو سره نه وي، تاسو هیڅ کله نه شئ کولای چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبرې هم واورو. خبريال ارزو سادات هم بحث سره یوځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خوډلې دی. یوناما ویلي چې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې د محل سیاسي خبرونه چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کوم ننګونو سره مخامخ دي؟
ډیره مننه، سلامونه تاسو او د اګری رادیو ټولو خبرونه اوریدونکو ته. په دې سره اوس باید دایم چې لکه نه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی او دا څه ځایدان چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولې دي، چې لبده مرغه ډیر زیات تاثیرات پر رسنیو او همدارنګه د ښځو په حقونو باندې څرګندې راخره دي او د چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنۍ ته دا ویلي دي چې یعنی تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروئ یا دا خپرېږي مخکې نشر نه باید زموږ سره شریک شي. کوم میلمانه چې تاسو سیاسي خپرونې ته ورسي د دوی ټول مخکې له موږ سره مطرح شي ترڅو چې موږ وشو کولی یعنی تاسو اجازه درکړو او تاسو خپل خبرونه مختبوزي. نو په ټوله کې که چېرته د هر څه سانسور شي، خبرونه سانسور شي، ونشي کولای خبرې وکړي یا هغه پوښتنې چې د خلکو پوښتنې دي هغه په خبرونه کې مطرح نشي، له سیاستوالو پوښتنه ونشي، نو دا ټول د دې لامل کېږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا رسنۍ سره کمیږي، په دې خاطر چې حقایق نه خبرېږي او د حقایقو اجازه چې نه دي ټول ملت رتوريږي. کله چې رسنۍ او د ملت رتور شو همدارنګه له نورو کارونو بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې لمن دوري. نو خو به دا وي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولی شي هغه پوښتنې چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پوښتنه وکړي یا د نړۍ غوږ ته ورسوي هغه په ازاده توګه وشي کولای دوی پوښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه همداسې مخ روان نو دا په دې معنی ده چې یوه ورځ به د ټول ملت زړه داسې توري چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبريالان پیدا کم، په ځانګړې توګه د رسنیو د سیاسي خبرونو چلوونکو پیدا کم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسی کولای په ډاډه ځکه څارل کیږي او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسو لرو داسې یو خبر وو کې چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغه تګلارو یا پر نورو شخص په همدې تګلارو باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي وڅارل شي او توقیف شي ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه افغانستان درن نه څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دی ته چې د همدغو خبريالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبريالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږ او حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبريالي کړی دی، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکړ، د تاسو د پوښتنه کوم چې دی وي خبريالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خبرونه یا مثلا د بل ژوندۍ خبرونه چلون کیي یا تاسو حتما چلون کې پاتې شوی یي، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره دو ستونزې وي چې خلک بوخت دي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوي له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چا یا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی د نظرونه تاسو ته تایید وردی کنه، نو دغه سی پروسې نه یا دغه سی فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خبرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبريال په توګه چې په افغانستان کې عملاً کار کوي څومره به د پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټول ستونزمنه ده، ځکه کله چې یو سیاسي خبرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. دا سیاسي خبرونه خوند یې پام دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي تحلیل وکړي، دوی ته چې دي د طالبانو ووبي دي یا خبري ونسي کولای، نو هغه ټول څه فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخي یو طرف قضاوت کوي او دا د زمونږ خبريالان رتوري کوي د کار نه، او دوی مجبوره کېږي چې یا رسنۍ پرېږدي یا مسلکي ژورنالیزم پرېږدي. ځکه مسلکي ژورنالیزم زمونږ راته هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي هغه خلکو ته وښیو، خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبريالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغه سې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل د مسلکیتوب تیښتي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبريال د خپل مسلکیتوب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مو چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي. ځکه دوی که یو تاسو سره خبرو ته آزارېدلی نه شي، دوره یې په دوی باندې ویره لګولې، زه په ارتباط کیم، از خپل په توازن رسنی کې کار کوم، مونږ ته خبرونه راځي، د خبریالان ته د ګروپ کې اتانو خپل تغییر کړای چې یو خبر لیږي دست یو د خطر نه وی لا عادي او خبر وی دا خو سیاسي بحثونه خلافزای پرې ده. زه خپل مسج دیلیت کی وای ځکه چې مونږ ته جنجال جوړوي، د دوی حتی د دوی تلیفونونه د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند یې د ستونزو درد دی.
بله، تاسو د مسلکي توپ خبره وکړه چې خبريالان مجبور دي چې خپل دند پرېږدي یا خپل دند مختوړي، بیا نو بعد غل مسلکي توپ تیر شي، ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا چې رسنۍ باید آزاد وي، او د رسنیو د وجود فلسفه هم دغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې پر رسنۍ کې یو څوک نقد نکي، نقد سره بیا مخکې مېرمن اکبري ویل چې نقد نه وي بیا نو اسلام رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دی هغه خو همدغه دند ده چې هغه باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دی، کوم کارونه چې دی، کوم سیاسي غونډې چې دی، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، کچیرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي، او کچیرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به کاغه خصوصي وي که دولتي یو بڼه ولري، خبرونه به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي. دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبريالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
تاسو ټول ته معلومه ده چې دا ډیر غواخون کې دي، ځکه چې دوی اوس آزاد رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په غږ کې راوستې دي، خپل په چوکاټ کې راوستې د آزادۍ رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چلولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار پرې دي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغسي مخکې نسي تلی، نو دا په راتلونکي کې که په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي، نو یوازې خپله غودي نه، حتی خپله افغانستان نړیوال حیثیت ته دا ضربه رسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلې، دا خپله د همدې خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورځینه، دوی هغه باور چې که په طالب وایي چې دا مثلا مونږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په منځ له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډیرې خپل هم د زموږ خبريالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبريال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده، قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبري، بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان و چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادۍ تجربه کوي، رسنۍ ډیره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کم اسوله، اکثر وترل سوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثر نورو طبيع هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وي، دوی خپل کارونه یا بند کړل یا مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې رسنۍ نه نور ازادي اخیستل کیږي، البته په افغانستان کې د نن رسنۍ نه، نو بیل آزاد رسنۍ یا بیل هغه رسنۍ نه چې د خلکو غږ اوچت کی او غ اصلي واقعیتونه باندې راوځي، یو ټولنه څه ډول تصور کوي تاسو؟
لودین صاحب کسنګ چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنې د یو حکومت سره اې د حکومت لپاره او د یو ملت لپاره په ټول کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنې نوی ملت نشي کولای د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باور دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دوغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بالاخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالنګ په هماغه تیر حالت کې په هماغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. چې ځکه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي، او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دي یا د پرمختګ دي، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنیو څخه نه خپرېږي. او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، دا خبرونه به مخکې وی چې د انجینر لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خبرېدل، چې اوس مهال متاسفانه د خزي غږ دوی ته دا چې وی محرم بلل کېږي، باید د اقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونیول شي، څوک خپل ستونزې مطرح نکړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنکړل شي. لکه اوس د خزو حقونه شول، هیڅ داسې خبرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې نه په افغانستان کې نشته چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو په اړه باندې دوی معلومات ورکړي. سدي زمونږ خویندې چې هغه څه ناڅه خبرونه ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیو، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې کوم وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي. دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وو، په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر آر آر څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولای پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم، لودین صاحب، اوس مهال دننه په رسنۍ کې، په افغانستان کې خبریال له ځان سره دا پوښتنه کوي، دا فکر کوي که زه اوس حق ولیکم یا هم ژوند وساتم. نو زمونږ خبریالان دننه په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو سره مخامخ دي. وای که حق ولیکم، ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم، خپل مسلکیتوب له لاسه ورکوم. نو دغه د همدې لامل شوي دي چې دوی د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو، چې هلته اقتصادي ستونزې شوې، همدارنګه نورې ستونزې شوې. زمونږ خبریالان، زمونږ هیوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي، د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زندانی کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کېږي، وهل دبول کېږي، ان دا چې مړی و ژوندی ورکېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکونکي د خطر لاندې دي، او په وطن کې، په افغانستان کې، د رسنۍ هغه ارزښت، هغه اهمیت چې کوم وو، هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری، سلامت اوسه. راځي اوس لږ زره په هلارم تام شوریدونکو ته هم وایي چې کولای سي وسړی کوي سي، که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره د چې د میلمنو نظرونه سره ډیر وورو خوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک کړي، استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات، مخکې مو له میرمن کاکړه او مینا اکبرینه واوریدل چې بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کیږي، یو بل هغه د رسنۍ کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا لمنځزي، رسنۍ هم دې لپاره رامنځته شوې دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او کنه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتېږي، مثلا تازه ګام داده چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل سو، هلته سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیکی هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پر بے باور دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي، ځکه لا هم افغانستان چې طالبان واکمنی په غاړه لري په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو د غرس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسنی حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستان بهر د قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي، نو دغه وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډیره مننه د چې زموږ خور مینات بریان په دغه هغه د زموږ بل ملمنه هم نوري خبرې وکړي. زه به ستاسو په ځواب کې دا وایم چې دا محدودیتونه که فکر نه کوم چې دا را کم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هیڅ فائدہ نه لري چې روسیه افغانستان حکومت په رسمیت وپیژنو یا بل هیواد پیژني یا بل هیواد پیژني. که چیرته دا هیوادونه زموږ حقوقو ته ژمن ول، دوی به هیڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نشي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نشي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي که چیرته دوی غږ پورته کړي یا به وخل کېږي یا به ټکول کېږي او یا هم بالکل ورکیږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغه څه پیښې زیاتې کیږي، مګر د دولت لخوا ویل کیږي چې موږ پرې هیڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل دغه ځک کی، مګر موږ خو ټول ګورو چې هیڅ وخت دوی نه پریښودل کیږي چې غرض کی. په خو به یو مثلا یو برنامه بو چې پاره کې بخزو کولای شو د خزو حقوق حقونه په حق له خبرې یو کې، یا حداقل یو تفریح پرونه چې خزې په کې ټوکا ټکاله یو کې، یا نور خزې چې په کورونو کې د خبرونه او ریلیک څه شي تمام شي، لکه دا غوړ روحیا ور سره تازه شي. اوس مهال خاصلا د یو شی شتون نه لري او په دې داشو د محدودیتونو خبره، یعنی پر اسانه دومره محدودیتونه زیات شوی دي چې هغه کوم کس چې پر اسانه کې کار کوي هغه لدې داري کې حقیقت بیان کوم، نو زما ځای بیا په زندان کې او یا چې داسې چیرته زم او چیرته ورکه معلوم بدی. دنده وجه لامل ډیره زموږ د رسنه یو کارکونکو دي ته مجبور شوی چې خپل هواد پرې دی او په داسې هوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي. یعنی په دویم هواد کې که هغه پاکستان وي که ایران وي، موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کیږي زموږ دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، که نور وګړي هم دي مسافر کیږي، خو د دغه وطن د حالات له وجې دي. همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی، دا بندیزونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي. هغه هم کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکه ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغه کې اصلا باید د سیټو کټکاله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر میلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات اوسي د هغې د پوښتنو د سوالونو. هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت که نقد ونه شي، نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی وکاستي ده چې زه دا ترسره کړم، یعنی زه دا اصلاح کړم. یعنی هر حکومت وړوکی کار نه نیولې تر لویا کار پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شو دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي، زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. د دې افغاني خبریالې په توګه دا وایم چې هر هیواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای. هر هغه رقم چې دوی وعده کړي و خپل ژمنې ادا کړي وای، بیا باید دوی په رسمیت پیژندل کېدلی. او کله دې وروسته نور هیوادونه هم په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هیڅ ارزښت نه لري، او دا بندیزونه د کمیدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت او سي راځي چې لګ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو، د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د بس په دوه منی مای کې په حل اور باندې تم کیګو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته په دې لږ چې جوړ اورو غوسي، الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه ماړی کني ولې ک خپل نوم را ته اخیستلې سینوم واخلې را ته کنه وای چې کوم ولایت نه ماړی کني ولې په دې خبرې کول مل منو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهمه دي، تاسو دی و عام افغان په توګه چې وسم دغه داړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ورکوي چې هغه هر څه مو په زړه کې وي هغه راسي وي وایي اب د عام اصلاح باندې خپل زړه رسنې سره تشکي دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغه سیادرسونه زیات شي په هیواد کې دننه ترڅو هر څوک ډاډه زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډه زړه رسنوي ته وکړي. ښه د دې اوریدونکي فکر کوم اړیکه پرې شوله اړیکې نیولې وه غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه یې پرې شوله. میرمن کاکړ راځي لږ زره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي، نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي. هغه د کډوالو راتګ دی، دغه د 3 میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دی کوم موسسې چې دی هغه خو یو کمی شوي، او بل دغه ده چې وسارت کې هغه هم تر فشار لاندې دي. د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو ماشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول په کار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بل اخر د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل د ننه د رسنیو د ملاتړ بنسټونه شته، د خبري اعلان ملاتړ بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي د فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو له نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
د وطن دانونه چې دی ټولې د فشار لاندې دي، او د دې محدودیتونه د خو ډېر جدي ګواښونه رامنځته کوي. خو باید د حل لار ورته ولټوو، او د حل لارې د لټون اوس ورته یو زما په فکر یو اخلاقي، مسلکي او ملي مسؤلیت دی. نو زما په نظر کولای شو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته شي، همکاری زیاده سی، دو فردی مبارزه ایت تاثیر نلدی. ده همغرگ شبکه او همغرگ طولنی باید یو قوی غرگ ورطا پورده سی. سران لدی چه او ستاسو مخیر ویلی چه روسیه پر اسمیت و پی جندل، شاید نور حوادونه ایم قرار پر اسمیت و پی جنینه، نم قزاقستان یو میلیارد دلار پروژه ورسارا امضا کرده. خود مو پر نظر ده نړیواله ټولنه کدا هیوادونه دي، دوی هیڅوک د افغانانو په فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تیریږي. یا ملګري ملتونه دا خو یوازې په شعار باندې، یوازې په غندلو باندې چې دا بیان ازادي نشته، دا زما په نظر هېڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نه شي. خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه به سره د خبریالان چې دی دوی، او دوی نور کولی سي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي، او دا نړیوال شریکان چې دی مثلا دوی که وغواړي که نړیواله ټولنه یې وغواړي دا محدودیتونه د دوی نه لرې کولی سي. خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي. نور بدیلی رسانه ورطا کولیسی پکار راسی، دقا رسانه چه پا بحر که دی دوی دو غودی غرسی، دقا خبریالانو غرسی، هستی او خبرونی جوری چه ده افغانستان واقعیتونه انکاس که بلا چارز ما پا نظر نعقه که دی.
بله کور ودان سلامت او سي تاسو وای چې د طالبان د خبريالانو ترمنځ همغږي د دوی یو همغږي ادرس او د غراز بدیل رسنۍ مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنۍ رامنځته کړی، څومره چې معلومات لرم د هغه خبريالانو دي چې په طبیعت کې د افغانستان د باندې د دوی د غسې رسنۍ رامنځته کړي. که څه هم نن سبا غا ډیجیټلی رسنۍ چې له بهره چلیږي، مثلا په ټلویزیونونه دي، که یوټیوب چینلونه دي، که مثلا نورې ډیجیټلی رسنۍ دي، او څه افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، د برېښنا وضعیت خراب دی، او نور اقتصادي ستونزې هم شته. خلک مثلا چمتونه دي چې د انټرنیټ بای ډیر پری کې د لپاره چې رسنۍ تعقیب کې غا رادیو ټلویزیون ورته اسانه وسیلې دي. البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې رادیوګانې هغه هم اوس محدود دي. راځي چې د بدلو رسنیو ارزښت باندې لږه تم شو. میرمن اکبری، تاسو هم په طبیعت کې د افغان خبريالانو له ډالې نه یې څومره اړتیا د دې چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستانه د باندې فعالیت وکړی سي، د دوه رول څومره مهم دی، خصوصا نن سبا کې چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي، که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي، اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي. دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي، پیګم چې ټول متاسفانه په خو وضعیت کې نه دي، ځکه د ټولو هغه د کډوالۍ کې سونه لا روان دي، اقتصادي عایدم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکول سي او رسنۍ رامنځته کړي. اما که چیرته 50 خبريالان سره لاس یو کې او د ورځې هر یو وکول شي چې داوطلب یو سات دوه ساعت کار وکړي، نو ټول خبريالان سورسونه لري، منابع لري، دوی کول سي چې یو څه دغه ته شډکه کې. استاسو نظر دا چاره څومره امکان لري چې بدلی رسنۍ یا د نړیوالو رسنۍ وشمیر زیات شي؟
لو دین چې بیره خپختنه اوس مهال مونږ تاسو یې کسنګ شي ګورو، د دنه په افغانستان کې د آزاد رسنۍ بدیل دغه کسان کې د لشي دغه جرنالستان خبريالان چې د هیواد څخه بهر دي، او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټوئیټر پانه، فیسبوک پانه، دا خپل د شخصي اکاونټونو لري، نه دوی الته د دقیق منابع سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکول شي په خپل دغه شخصي سوشل میډیا باندې د خبره کړي. څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو د شمیر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګ کسنګ چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللی او په کلونو کلونو په ایران کې وو، او د اسلام قلعه لاري نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي، د طالبانو له خوا څخه دوی ورقې شکول کیږي، هغه توهین کیږي. دا اس کلمه په دنه په افغانستان کې په رسنیو کې دنه کوم راپور ولیدو، نه د دې پاک خبرې وکړي، او د ته ورته نور موضوعات. امدغه آزادې رسنۍ چې کوم د هیواد څخه بهر دي، امدغه خبريالان چې کوم دي ټوئیټر، فیسبوک دا اکاونټونه کاروي، دغه خبريالانو د مشخصه منابع څخه دغه معلومات خپريږي چې دا یو ډیر ښه بدل کېدل شي. اوس مهال دنه په افغانستان کې چې کوم څه هم کیږي چې هغه د ملت په زیان وي، او دولت داسې کوم کار کړی وي، او هر څه نور موضوعات چې کوم راپیخیږي، دنه په افغانستان کې د رسنۍ لخوا څخه نه خبريږي. همدا چې اوس بندیزونه پر رسنۍ باندې دي، د هغه رسنۍ څخه چې دنه په افغانستان کې دي، دغه مشکلات یا ستونزې نه خبريږي، هغه غږ نشي وجود کولای. همدغه بدیل رسنۍ چې دغه خبريالان چې راوتی دي، او یا دغه آزاد رسنۍ لکه آزادی رادیو شو، ځینې نور، نو دغه ډیر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص، دقیق، او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چوغې نشه خبرولای، دوی خبروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده. او زه بیا هم د یو افغان په حیث باندې، نه دا چې د خبريال یو ساده افغان، یو عادي دیو هیوا دی وی غړي په صفت، زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسو یو کال نه، دوه کال نه، درې نه، څلورم کال دا امر ثانی یعنی سم په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلې کولای مشوي. تاسو ولې د خځو شانې ولې د خځو دسي شي، او یا رسنۍ به دا وکړي دا ونه کړي، یعنی څه؟ تاسو یو حکومت یې، تاسو باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغه یو حکومت لرو، دغه یو دولت لرو، او دغه مثبتې کړنې کوي د هیواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دې کې دغه ذهنیت نشته، او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپله ستونزه ده. دوی باید په دې باندې خصي غور وکړي چې ستاسو د حکومت خو تیرېدونکی ده، ستاسو د کړنې خو تاریخ لیکي، حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي، نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل،
شهیدان مکرل او تاسو اخر دغه یو لټمو ورته پریخو د لپاره تاریخ کې چې دوی هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک نو زما غږ په دوی باندې د دوی د کړنی کیس کوم مثبت نتیجه نه بلکې منفي نتیجه ده. د دې پایله هم هیڅ نشي کېدلای.
کور ودان میرمن اکبری راځي چې لګزره ارزو سادات سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کې دای شي د دل نظر میرمن ساده تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي بیا ورسته څو د قید ته ځانګړي کوو چې دغه تګلارو عملی کول او په وړاندې خندونه څه کې دلی شي بیا سرباس هم پاتې ورسو د بدلو رسنوي یادونه وشوله. میرمن اکبری هم ویل چې بدلو رسنوي باید رامن شي خو د دې ترڅنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان پتوګه دیوی کلیوال پتوګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدلې کړي ځکه تاریخ دوی ساری او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي او بیا یې دویم اعلان ته یا امرسانی ته منتظر کړي دغه تګلارې نور دوام د میرمن اکبری په خبره نه دي طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره خصوصا د بیان ازادي باندې کتام شو بدیل لارې چارې ستاسو نظر څه کېدلی شي ترڅو افغانان وکولی شي په آزاد توګه که میندې دي که خویندې دي که ورونه دي که پلرونه دي دوی راشي رسنوي کې خبرې وکړي که رسنوي کې نه حاضرېږي حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم د سیمې ستونزه مې دغه ده لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنوي کې پراخ حضور درلود. دغسې وضعیت د ورګرځېدو لپاره هیلې شته؟
زما نظر په دې موضوع دا دی چې وګورئ موږ او تاسو شاهدان یو چې له پخوا نه زموږ ټول هیوادوال دوی چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی موږ کولی شو په آرام چکر لاړ شو بیرون لاړ شو دوستان او خپلوان وګورو یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلی او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنۍ ولګول شوی همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که امدر امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همدارک ښځو ته حقوق ورکړل شي هغوی ته د درس تعلیم کار کولو په رسنیو کې هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي او همدارک دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو لګولي دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پرېږدي چې په آزاده توګه یعنی هر هغه څه چې دوی حقایق ګوري هغه راوړي چې راپور پې جوړ کړي یا نشر کړي یا له میلمنو نه دا پوښتنې وکړي که چېرې دوی په آزاده توګه دغه کار هم وشي کولی نو افغانستان به یو ګلورین افغانستان وي. هیڅوک به نه مجبورېږي چې له خپل هېواده وتښتېږي د دې لپاره چې ودرېږي ما ځان په خطر کې نه شي د دغې خبرې دپاره د دې لپاره چې ما یو سوال پوښتنه وکړه یا ما د خبره وکړله داسې نه چې ما ځان د دې لپاره په خطر کې شي. زه خپله یوه افغانه یم داسې نه ده چې که زه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کوله او زه چې راوتلی یم طرفداري نه کوم نه زه د ښو کړنو طرفداره یم او د بدو کړنو انتقاد کوم ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني هغه هم په ځای انتقاد. نو زما انتقاد دا دی چې که تاسو لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولئ د ښځینهو په کار کولو دا بندیزونه لري کوي د هغوی په غږونه دا بندیزونه لري کوي او همدارک په رسنیو چې له حد نه زیات بندیز مو لګولی دا لږ راکم کوي او هر زه پوهیږم چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لرې شي ټول ته ازادي ورکړل شي خو زه وایم ای کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هېواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې څلوېښت کال نه زیات دي چې دوی کړیږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم د پښتون او د تاجک په نوم په دغه شایانو دوی دومره ځورېدلي چې له حدو اندازې زیات ای کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي ټول حکومت غړي چې دا زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري نور د دې بندیزونو نه ټول خلک به هله خسته شوي ای کاش چې هغه کسان چې په نورو ممالکو کې دي له هېواده تښتېدلي دي خپل د هېواد دې فضا ته وګوري بېرته راستانه شي په آرامه په خوشحاله په خپل هېواد کې ژوند وکړي او هر هغه کس چې په زړه کې کومه خبر ده د دولت نه یا د نورو وګړو نه یا یوه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده خپل سیمه بیان کی خپل د ډېر خبره او کی او د دې نه ونه یریږي چې زما د خبر خبرګون ځان سره لري او زما هیله او پیغام می دادي اسلامي امارت ته چې لطفا لکه خپل رفتار کې نرمښت راولي ترڅو چې دې هواد وګړي وشي کولای په آرام په خپل هواد کې ژوند وکړي.
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې د خبرونې لګې چې به پاتې دي د پای نظرونه او هله کوم چې د پای نظرونه هم د غسیل لس پارښتنو او له رغندو نظرونه ډاکو وسی له طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کیږي نو ډیر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي. مثلا د اوس په د خپل ټولنیزو رسنیو باندې تم شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقوقو په اړه دي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې دي، پر رسنیو کې د ښځو د کارکونکو په اړه باندې دي. د دغه سی غوښتنه په وړاندې چې کله کېږي مثلا ملګری ملتونو داسې یو غوښتنه کوي، یا هم مثلا کومه بل اداره یا د بشري حقوقو کومه اداره دا غوښتنه کوي، کله چې دغه غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي چیرته چې عام افغانان ته لاسرسي لري فیسبوک او ټویټر او انستګرام او دغه نور چینلونو کې، د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفي وي. د عام افغانانو د عام اډینس مثلا ما مخکې څو داسې کمنټونه ولوستل چې بخیاته د لوستلو نه وو. مثلا وای د خځې له رسنۍ سره څه کار، یا د خځې له پانتون سره څه کار، یا د رسنۍ د دغه حقونو سره څه کار کوي. چې ګوري عام افغانان هم په دغه روحیه دي متاسفانه چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت وایي چې تاسو په خه رواني. دغه کسان چې انتقاد کوي نقد کوي دا ډیر کم دي، او هغه کسان دي چې هغه افغانستانه بهر دي. میرمن کاکړ، څه کول په کار دي ترسو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپوه ول شي؟ مثلا کې یو کس وایي چې د خځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار، یا له پانتون سره څه کار، نو فکر نه کوي چې اول دغه خلکو یې کول په کار دی، وکول په کار دی، بیا به ورسته هغه کسان په دولت باندې فشار راوړي ترڅو ورته د لور لپاره، خور لپاره، خوندزي داسې پانتونونه پر رسنیو کې کار کول او د کار اجازه دغه لپاره څه کول په کار دی فکر کوي؟ اساسي ګامونه به سوي چې ولس راویخ نشي، یا د ولس هغه او اصلي قشر چې ځوانان دی وغوی راویخ نشي، ما فکر نه کوي چې بیا به نو همداسې پراستربلې محدودیتونه زیاتېږي، ورستربلې به محدودیتونه پراخېږي، او د خلکو پستونی او پرسنۍ به پخې خودل کیږي.
بالکل هم داسې ده. زه خپل هم د دې لوستونکو نظرونه ګورم په توازن کې، نور رسنیو کې کله چې ګورم او رښتیا هم دا ډېر خواشینی کوونکی دی. دا عام وګړي کې هم د طالبان خو ټول هغه نه دي چې کسان دي، عام وګړو کې کم دي طالبان. هر یو یې هم دغسې منفي نظر ورکوي، د دوی بیخي ذهنیتونه خراب شوي دي، او دې ته یو عامه پوهاوی پکار دی. او عامه پوهاوی پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که ملان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي، د ښځو هېڅ نه وایي، د ښځو معذریتونه وایي، ښځه فساد راوړي، ښځه فاشام، دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ. قدبان دي زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلي چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه سي، فاکولتې ته لاړه سي، د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي، سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي، همیشه د نارینو په اخکې ورکوي، او دومره د جامعه یا په بخښنې سره ټولنه د تغییر شوې ده، ټولنه منفي خواته تللې ده، چې هغه لوستي کسان، هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري نظر ورکوي. نو دا مبارزه پکار ده، یو عمومي د مبارزه پکار ده، مبارزه د هغه د لارې د رسنیو د لارې.
بله،
دلی رسنۍ پیدا کو، غږ اوچت کو، دا چې څه حقونه لري، یوه ښځه یوه خور څه ګټې لري چې درس ووایي، چې سبق ووایي، چې کار وکړي، دغه زما په نظر یوه لاره ده. او افغان خبریالان هم باید په دې پوه شي که څوم شرایط سختي، خو مبارزه یې به ارزښته ده، ځکه که غږ زموږ چوپ شي نو
دقیقه دروازه بنده شي. سلامات شمیرون کاکر، کور ودان ډیره مننه. مینی اکبر استاسو د پای خبرې به چوي د دل لپاره چې ذهنیت راويخ شي، ځوانان راويخ شي، ترڅو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي، د اصلاح لپاره فشار راوړي، ترڅو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ تاسو په اړه بحث کوو دغه تګلارې خپله د ولس له خوانه ادرسې نه وازی دا چې نن موږ تاسو خبرې پکوو، او هغه ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکړي.
ډېر ښه لودین صاحب، که څنګه چې زمونږ د خوراکي ډېر ښه شته، ډېر ښه خبره ته اشاره وکړه چې
که عامه پوهاوی نه وینو د خلک دغه سیو ذهنیت سره مخامخ کیږي او عامه پوهاوی څوک تطبیق ولای شي یو رسنۍ د مولا د یو ممبر مولا چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغه یو حالت د چې متاسفانه اوغې دی یو بل ډول ناورین سره مخامخ دی عامه پوهاوی نشي کولای او متاسفانه کومګ دی یو ممبر مولا وګورو اغه غیر لدینه چې د خزو په ځد خبرې وکړي تد باندې تبلیغات وکړي په طرف باندې بالکل نه او دغه کسان چې دغه کمنټونه یا خپل نظریات په دغه یو مهم راپورونو باندې ورکوي زه دغه ته یو وستو ویل لرم مالودین صاحب دغه ورور ته دغه ورونو ته وایم چې دغه کمنټونه کې دغه نظریات کستا مور چې د تسمره خواګه ده ستا خور چې ستا عزت ده سمره درته خواګه ده چې نه غواړي یو ويخته سوکو ګوري آیا ته دغه غواړي چې دغه خور دی په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي دغه مور دی د نسایي ولادي ستونزه سره مخ شي یو ملا یو نارینه په دې باندې لاس وهي دا ماینه کړی خده او که یو خزینه ډاکټر وي هغه ماینه کړی وی ګوري خده ستا دغه خورکی دغه مورکی ته دی د یو ټلویزیون لاري یو نارینه دې ته لار خوونه وکړي دا د کارونه وکستاله پر خدي او دا د مکوه ک یو خزینه خبرياله یا نتاقه د خبري ورته وکړي نو دا خدي نو دې د زما په دې خبر لګا او وکړي دې ته دوی به یو نتیجه دغه ته ورسیږي چې مکسو وایو او اصل کې حقیقت سدي نو متاسفانه دوی په دغه حقایق باندې چې کوم د سترګې پټوي او کله هم چې دوی په دغه حقایق باندې سترګې پټې نه کړي دوی به له پوښتې چې واقعیت سدي او موږ په کومه لار باندې روان یو د خبرونه وخت تر کم دلو دین سیب خبرې ډېرې زیاتې دي
کور ودان سلامت اوسې میرمن اکبري ارزو سادات تاسو د پای خبرې هم اورو
بس ډېر مننه زما د پای خبرې هم داري چې از موږ دوستانو کي خبري وکړي چې مثلا په اشاره وکړه بس د پای خبري داري چې خفقه حقوق ورکړل شي دا بډې راخي او په ټوله کې قدر رسانه یو د بندیزونه راکم شي خو خفقه او کده راکم نشي نو عامه پوهاوی بل منځ لر شي د خلکو اعتبار به پرخنه به شي راټیټ شي ځکه پرخنه کې که حقایق خبره نشي نو هغه بیا په نور ټولنیز رسنه کې راخپريږي بیا چې خلک پوښي چې مثلا تلویزیون یو خبره کوي او په دې ټولنیز رسنه کې بل خبر ده د دې لامل کې چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي او کچیر ته عامه پوهاوی په یو ټولنه کې نه وسی رسنه حقایق بیان نکړي نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي نو زما اخري خبرې دا دي ټول ته او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته څه په رسنه او ښځې ته څه په کار کولو دوی دی فقط دې ته فکر وکړي چې په یو ورځ د سی ورځ راشي کنه نه تنها چې ښځه باید ډاکټر اوسی او هغه باید دوی د خپل خزا یا خور یا مور ډاکټر ته بودی په هر برخه کې خزي ته ضرورت دی په هر برخه کې د ژوند موسی خزي ته اړتیا شته کله د چې د رسنیو بندیزونه هم لري شي خزو ته هم خو پر کړل شي او په ټول کې توازن رامنځته شي
کور ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې دغه پروګرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل ملمنو په هین کې د آل انډیا له خبريالي او رسنیز فعال اسما کاکړ له خبريالي او فعال مینه اکبري او له خبريالي ارزو سادات نه ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ دن کول تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه واورید
شبي گولان وڑی پرندے وی وی پیار کر سرو بولو بولو چه وی وی دا کل راتی وی وی دا کل